ای نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي، د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته په سوله ییزو لارو حل کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوی تلویزیونی مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله وځنډید، او د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چانځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی و چې د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې دا مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا د ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی له لوري په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیش هم دو نفر یا دو طرفه ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله وویل اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلي غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلي عبدالله خبرې اوریدلي او په تیرو 5 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلي دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د کار د دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي او د امنیت شورا له 5 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد رایه یا ویټو ورنه کړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قربانی د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چانځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلی ترامپ زیاتوي چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام په برخه کې بیړه ونه شي. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی، په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره همداسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې جګړه وکړي خو د بل هر هیواد په پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. د امریکا ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څیړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت یې د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي دي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمای تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د عمو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. له بلې خوا د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل په قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپوړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیتره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تومب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همدارز ویلي چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ کله نیولې او د هغه عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلهواله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړي. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیل لولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي دي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 بجې ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي له سوله ییزې لارې حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر انجینیرانو حملې ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پر ستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 220 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمېنې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش پدې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. خو موږ پدې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیارغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلي ویلي چې پر عامول منفیه تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو د غراز د پلونو پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبرې وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیرغونه پیل کی او اندر از حداقل د کابل برښنا او د سایر ولایت خو برښنا ون خلوي ولې چې ډېر
له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوی په اړه دې هېواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هېواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژۍ په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکې برېښنا پرچاو شوې وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره له دې چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړېږي.
پی یو ستودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دای خوشبین دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډ مهال دی. نیکولاس کی د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناتو سازمان په دې باور یو هغه خند چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناتو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او ولسمشري ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای خو دغه ناستې لغو اعلان کړې. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
ویز فکر کوم چې خاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري تر څو په راتلونکو ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې تاسو را بولم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
په
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې ایجاد کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته پټنځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی، خو واشنگتن باوري دی